ازادي راډیو اوریدونکو ستوریم سیده ماشام شپاش بجې سویده د ساعت خبری مجله مو دیش دقیقه ده. په دغه دیش دقیقه که به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسې ته تازه معلومات وړاندې کړو. نن د پنجشنبه ورځ ده، د اسد د میاشتې پنځمه ده، د جولای د میاشتې د ویشتمې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست نن پر پاکستان بیا تور پورې کړی چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. د اجرایه ریاست ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې پاکستان په افغانستان کې د تروریستي حملو پلانونه او نقشه جوړوي. د خبرونې نور مطالب وروسته درته ووایو. اول به ملالۍ بشیر د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې ولایت امنیتي وضعیت ارزولی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ نن بیرته نیولې ده، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ملګرو ملتونو ته نوی دایمي استازی وټاکه. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې ولایت امنیتي وضعیت ارزولی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ هلمند ولایت ته ولاړ. د جمهوري ریاست ویان نجیب الله آزاد له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل،
په دې سفر کې چې د کورنۍ چارو او د دفاع وزیرانو جمهور رئیس په مشرۍ دولت سفر کړی و، لومړی له 15 بیرون کمانډان او همدارنګه د نورو مسؤلینو سره لیده کاته وسوله. په دې لیده کاته کې د یادې قول اردو کمانډان هغه راغور ښاغلي جمهور رئیس او وزیران ته واړو چې دوی له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته بدل شوي دي. د دې سربېره پر دې جمهور رئیس د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره غمشریکي وکړه او د هغو سره یې هم لیده کاته درلوده.
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې هلمند ولایت ته سفر کړی چې په ناوه او ګرشک ولسوالیو کې لیوې مودې راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ یې نن بیرته افغان ځواکونو تر خپلې ولکې لاندې راوسته. د دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنیش ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره نن سهار پراخ عملیات پیل شول.
اخپوله په داخل د ولسوالۍ کې مونږ اوس او د مونږ فعالیت په جنوبي او شرقي خوا کې په هغه ځایونو کې امکانات د دشمن استه هلته روانه ده او تصفیه عملیات باید دوام ورکول کیږي.
شاغلی رادمنیش که څه هم خپلې خوا ته د اوشتي مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو زیات یې کړل چې لسګونه وسلوالو مخالفینو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تیوره ولسوالۍ څلور ورځې وړاندې له سختو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. جنبش رستاخیز تغییر د دریم ځل لپاره په کابل کې اعتراضیه مظاهره وکړه. د جنبش رستاخیز تغییر خپل اعتراضیه مظاهره چې پکښې سلګونو کسانو ګډون کړی و، د خیرخانی د لبجر له څلور لارې پیل کړه او د حامد کرزي هوایي ډګر په څلور لارې کې یې د اعتراضیه لیک په لوستلو پای ته ورسوله. دغه قطعنامه 15 غوښتنې لري چې پکښې د ولسمشر او اجرایه رئیس څخه د استعفا غوښتنه هم شامله ده. د جنبش رستاخیز تغییر غړي له حکومت څخه غواړي چې د مدني حرکتونو مخه دې نه نیسي او د دولسمې جوزا د لاریون د قربانیانو دوسیې دې ژر تر ژره حل کړي. دوی ویلي چې حکومت دې په شلو ورځو کې دننه د دوی غوښتنې ومني، که نه په پراخو اعتراضونو بل لاس پورې کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او بهرني خبرونه. پاکستاني پولیس وایي د یوې کلیوالې جرګې شل غړي یې د هغې پرېکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ یې د جنسي تیری حکم کړی و. د پولیسو یوه چارواکي الله بخش د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، کلیوالې جرګې پر 14 کلنې نجلۍ د دې لپاره د جنسي تیری پرېکړه کړې وه چې د دې نجلۍ ورور پر یوې بلې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. پولیس وایي د دې دوو نجونو کورنۍ خپلو کې خپلوان دي. پولیس وایي دواړه جنسي تیری کوونکي تښتېدلې دي. د پاکستان د ډان خبري ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نجلۍ په زوره د جرګې په وړاندې حاضره کړای سوه او د جرګې د غړي او د نجلۍ مور او پلار په وړاندې پرې جنسي تیری وسو. طبي څېړنو هم دا جنسي تیری تایید کړی دی. د پاکستان په ځینو سیمو کې د غیرت په نوم دا ډول جرمونه کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ملګرو ملتونو ته نوی دایمي استازی وټاکه. پوتین په رسمي توګه ویسالی نیبینزیا ملګرو ملتونو ته د مسکو استازی وټاکه. نیبینزیا د بهرنۍ چار وزارت د مرستیال په توګه خپل دندې لیرې سو. د روان کال په فبروري میاشت کې د ولایت ویتالی چورکین تر مړینې وروسته ملګرو ملتونو ته د روسیې موقتي استازی پیوتر ایلیخوف و چورکین له 2016 کال راهیس په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازی و او مخکې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوې ورځې په سفر فنلینډ ته تللی دی. پوتین به د فنلینډ له ولسمشر ساولی نینیستو سره خبرې وکړې. دی به همداراز له روسي امپراتورۍ څخه د فنلینډ د خپلواکۍ د ورځې د سلمې کلیزې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. پوتین په داسې حال کې فنلینډ ته ځي چې روسیه او چین په بالتیک سمندر کې د یوې اونۍ لپاره بحري تمرینونه کوي. فنلینډ له روسیې سره پوله لري او ناټو غړي هیواد نه دی، خو له کلونو راهیسې یې له لویدیځو هیوادونو سره همکاري کړې ده. په اکتوبر میاشت کې فنلینډ او امریکا د نظامي همکاریو یو تړون لاسلیک کړ، او دا وروسته له هغه چې د روسیې جیټ الوتکو لخوا د فنلینډ هوایي حریم څخه د احتمالي سرغړونو راپورونه خپاره سول. د خبرونو پای
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. وروسته به په دې خپرونه کې د دې رپورټونو تفصیل درته وړاندې کړو. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي په افغانستان کې روانه جګړه ساده جګړه نه ده او زیاتې تروریستي ډلې په دغه جنگ کې لاس لري. د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي نن پر پاکستان تور پورې کړی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو پلانونه جوړوي. په دې اړه له کابله تفصیلي رپورت لرو. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د پیسو نړیوال صندوق په یو تازه رپورت کې د افغانستان د حکومت د هغو هڅو ستاینه کړې چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات او د اقتصادي خودکفایي لپاره کړې دي. خو په کابل کې څارونکي په څه نظر دي؟
ایمیس په مخکینی گزارش کې ویلي وو چې د افغانستان اقتصادي رشد 0.3% دی. نو زه حیران پاتې یم چې د ایمیس بل گزارش تکتوي د افغانستان اقتصادي سکتور ساینس کړی ده چې افغانستان کې واقعا پرمختګ شوی دی.
په سیمه ایزو مسایلو کې به په پاکستان کې پر یوې ماشومې نجلۍ جنسي تجاوز په اړه رپورټ درته وړاندې کړو چې د قومي محکمې په ترڅ کې دغه کار ورسره شوی دی. او په دې خبرونه کې نن د جولای 28 نیټه ده د میوند د تاریخي جګړې کلیزه ده. په دې مناسبت یو ځانګړی رپورت لرو. لنن څخه پوره 120 کال مخکې په همدې ورځ باندې د میوند تاریخي جګړه پیښه شوې وه. د دغې ورځې په مناسبت نن په دې خپرونه کې ځانګړی رپورت لرو. د اورېدو لپاره یې راسره اوسئ. د ازادي راډیو خپرونې اروئ. د ازادي راډیو اورېدونکو نن د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایی ریاست ویان په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د تروریستي حملو پلانونه او نقشې جوړوي او د تروریزم ملاتړ کوي. جاوید فیصل خبري اعلان ته وویل چې د افغانستان کې روان جنگ ساده جنگ نه دی او زیاتې تروریستي ډلې په دغه جنگ کې لاس لري. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې تروریستي ډلې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان په ملاتړ هڅې کوي چې روان کال یو شمېر ولایتونه سقوط کړي او نامنی پراخه کړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د طالبانو لوی مرسته کوونکی دی او ورته نقشې او استخباراتي معلومات چمتو کوي. هغه وایي له بدمرغه افغانستان اوس په یو سرتاسري جګړې کې ښکېل دی. لږ تر لږه شل تروریستي ډلې پکې جنګیږي. د سیمه هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان استخبارات له دغه ډلو ملاتړ کوي، نقشې او استخباراتي معلومات ورته چمتو کوي او روزي. خغلی فیصل وایي چې افغان ځواکونه په جګړه کې بریالي دي او اجازه به ورنه کړی چې تروریستي ډلې په افغانستان کې خپل هدفونو ته ورسیږي. دا سرګندونې داسې محل مطرح کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې پاکستان او طالبانو ته د سولې لاس او کړ، خو دواړو یې وړاندیز رد کړ او جګړې کې ښکېل شول. محمد اشرف خانی ویلی افغانستان لخپل موقعیت څخه په استفادې لګوانډو یو هیوادونو سره وصل کیږي او دا محل منځنی آسیا د افغانستان یو لوی سوداګریز ملګری دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت په دا شان څرګندولو سره غواړي د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي نړیوالو ته د داسې څرګندونو لومړی پیغام دا دی هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده تر شایې د سیمې لوی قدرتونه او د پاکستان استخبارات دي. افغان حکومت له دې لارې غواړي چې د نړیوالې ټولنې مرستې ترلاسه کړي او دوهم پیغام یې افغانانو ته دا دی چې تاسې په افغان ځواکونو ډاډمن اوسي او دوی له تاسې ملاتړ کوي. که څه هم اجرایي ریاست ټینګار کوي چې په روانه جګړه کې افغان ځواکونه بریالي دي خو د چارو کارپوهان وایي د هر څه هغه وخت امکان لري چې په افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو کې پراخ اصلاحات رامنځته سي او په بشپړې همغږۍ سره خپل کارونه مخته یوسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو که تاسو زموږ په پانی ته ورسئ www.azadiradio.com پر دغه پانه باندې تاسو نه یوازې د زموږ د فیسبوک آدرس پیدا کولای شئ، پر ټویټر هم زموږ آدرس پیدا کولای شئ. هلته بیا د راډیو خبرونه ژر خپریږي، نو که تاسو د خبرونو علاقه مندان یاست پر ټویټر مو پیدا کړئ. د ازادي راډیو اوریدونکو د افغانستان د مالی وزارت نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یو نوی رپورټ خپور کړی او په دغه رپورټ کې د افغانستان د حکومت ستاینه کړې ده چې د اقتصادي ثبات په لور مثبت ګامونه اخیستي دي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د افغانستان د مالی وزارت د چارواکو دا خبرې راخیستي دي او په کابل کې له شمېر څارونکو سره هم ژغېدلې دي د دغو پر بنا رپورټ لري.
د یاد وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی د پنځشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل دا د پیسو نړیوال صندوق د ورستی کال ارزونې دي چې د فساد په وړاندې مبارزه د ملي عوایدو ډېریدو او نور موضوعاتو ته هم پکې اشاره شوې ده.
دوی د افغانستان اقتصادي پرمختګونه، فساد سره مبارزه، اقتصادي اصلاحات، اقتصادي وده او همدارنګه صلح او ثبات افغانستان کې د برخو ارزونه کړې دای مثبت ارزول چې د افغانستان حکومت لپاره یوه ګټوره لاسته راوړنې کېدلی شي.
ښاغلی عبدالرحیمزی وایي د پیسو د نړیوال صندوق مثبت ارزونه د نړیوالې ټولنې پر وړاندې د افغان حکومت او د مالی وزارت کاري اعتبار پیاوړی کوي. دی وایي چې دا کار به د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د همکارۍ ګراف لا لوړ کړي چې نتیجه یې د افغانستان اقتصادي وده ده. د مالی وزارت وایي د تیرو دوه کلونو راهیسې ملي عواید له ټاکل شوي هدف څخه زیات راټولیږي چې په ټوله کې د تیر نظام په پرتله 6.2 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. خو پوښتنه دا ده چې دا پرمختګونه څومره محسوس دي؟ د مالي او اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان ورته د شک په سترګه ګوري. د مالی چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي د افغانستان مالی او اقتصادي بنسټونه لا هم ډېرې ستونزې لري. د ښاغلي جیلانی په باور په وروستي و کال کې د ځینو سترو پروژو پیل راتلونکي ته د اقتصادي ودې زیرې ورکولی شي، خو ټینګار کوي چې د تیرو کړنو په اړه ارزونې ډېرې واقعي نه دي.
د IMF گزارش یو متضاد گزارش دی، ځکه زمونږ خپل د اقتصاد وزارت هغه کوم گزارش نشر کړی. دوی وایي چې موږ 2% اقتصادی رشد لرو، اما IMF په مخکینی گزارش کې ویلي و چې د افغانستان اقتصادی رشد 0.3% دی. نو زه حیران پاتې یم چې بیا IMF بل گزارش نشتوي د افغانستان اقتصادی سکتور ستاینه کړې ده چې
د وایي د نړیوالو سازمانونو راپورونه او څرګندونې ډېر ځله د متقابلو ګټو په هدف وي او په خبره چې د نه همغږۍ له کبله تر ډېره متناقص هم وي. د افغانستان مالی وزارت په 1995 کال کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF غړیتوب ترلاسه کړ او په 3 کلن پروګرام کې شامل شو. د معلوماتو له مخې دغه وزارت کولی شي د اړتیا پر مهال له یاد نړیوال صندوق نه تر 45 میلیونه ډالرو پور ترلاسه کړي.
تاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
کومه پیښه چې د پرون په فکریس کې وسوله په دې قرارګا باندې ډیره خوشاله وم چې پیښه وه. زموږ دولت زوب دغه دی چې اولن دی د استخباراتو د خاص څخه ډیر کمزوري دي، ځکه یو دولت اولن قدم باید د استخباراتو څخه واخلي. پس که د مثال په تور باندې تاسو ورسې رسودي عرب نور ته چې د لمانځه پر وخت باندې پر یو دکان باندې پرده را لکه یو د زیر مز کی یو غو دکان هم د پیسو او د سامانو او د غالي او د دې مواد دکې د مضبوطوالي د دولت د استخبارات څخه دي پرس کا نور ممالک نور مالک هر مملکت چې تللی دي او دل خدمې د استخبارات څخه اخیستې دي پر وخت چې په دولت کې دغه نقطه زی په دولت به هم زی په خلک هم په ځابه خلک هم د داس نکراري سره مخامخ لکه مشته چنن سبب وي
اتاولا سیم سالم د کندهار شهر اوسیدونکو واقعاً دا خوشنوین کې پیش دی د کندهار په سچول سوالی کې چې پیش سی دی نامنی زموږ ایندام را خرابې او نامنی باید وخت مخه څخه د دې حکومت اقدام وکړي کې استخبارات په استخباراتي لیاسر پولیس او ملي اردو ملي امنیت باید په ګډه پامژغی سره کار وکړي که پامژغی سره کار ونه کړي بل پر دا نامنی به او دا ناخواله به در شهر پر راورسیږي
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
د ازادي رادیو قدرمن دوستانو تاسو کولای شئ چې زموږ ټول خبرونه پر هم دی موج باندې واورین نن ماشام په بجو به د امریکا شغښنا رادیو خبرونه کیږي نو که وخت لري د آشنا رادیو تر پیل را سره پاتسي یو سیمه ایزه مسله راخلوم د پاکستان د پنجاب ایالت په ملتان شهر کې په وی دولس کلنې انجلۍ د جنسي تیری د انتقام لپاره پر وی اولس کلنې انجلۍ جنسي تیری سوی دی د پاکستان سری محکمې ویلي دي چې د دغه مسلې پړه په پنجاب کې ل پولیسو پښتنې کړې دي او د معلوماتو غوښتنې کړې ده د ازادي رادیو خبريالي په دې اړه له پاکستان معلومات راستولې چې جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي
د ملتان شهر د مظفر آباد سیمې د پولیسو امر وای د عمر ودان په نوم یو کس هغه محل پر وی دولس کلنې انجلۍ جنسي تیری وکړ چې هغه له پټیو څخه واشه راټولول ملک راشد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې تر دې پیښې وروسته د دوړو کورنیو مشرانو پریکړه وکړه چې د عمر ودان پر خور په جنسي تیری سره باید د دې پیښې غاچ وختل سي دی وای دای وای کله چې پر وی دولس کلنې انجلۍ جنسي تیری وسو د دغې انجلۍ کورنۍ د انتقام غوښتنه وکړه د دې انجلۍ ورور د دوړ کورنیو د غړو په مخ کې د مجرم خور حاضر کړ او جنسي تیری ور باندې وکړ موږ په دې پیښه کې د امین په نوم یو کس نیولای چې ویل کیږي دغه پریکړه کړه ده د ملتان پولیس وای تیر ورځ د دغې شورا شلتن نور غړي هم نیولې دي دغه کسان د پاکستان له قوانینو څخه د سرغړونې په تور نیول سوی دي تر دې 15 کال وړاندې د پاکستان د پنجاب ایالت په مظفرګر سیمه کې د سیمه ایزو شورا په یو ورته انتقامي پریکړه کې پر مختار مایی څلور نارینه وو جنسي تیری وکړ مختار مایی اوس د نجونو د حقونو مدافع ده او وایي که 15 کال وړاندې پر دې تیری کوونکو ته سزا ورکړل سوې وای اوس په دغه دوی نجونې د سیمه ایزو شورا د پریکړو نه ښکار کېدلی دا وایي د خواشنۍ ځای دی ډېر د خواشنۍ ځای دی هغه مهال مې په یاد سو کله چې داسې پیښه په 2002 کال کې پر ما وسوه هغه کسانو چې هغه مهال پر ما جنسي تیری وکړ اوس آزادانه ګرځي زه وایم دا کسان باید هغه وخت مجازات سوي وای چې اوس له دغو نجونو سره داسې نه وای سوي زه له ډېره وخته وایم تر هغو چې عدالت ټینګ نه سي په قوانینو کې اصلاحات رانه سي نه به د شوراګانو دا ډول پریکړې ختمې سي او نه پر ښځو جنسي تیری دغه پیښه د پاکستان د بشري حقونو د ادارو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا هم غندل سوې ده د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون مرستیال کامران عارف دا پیښه د خواشینې وړ بولي
قانون عمل درآمد چې چرته کې نه کېږي رول آف لا انسټیټیوشن چرته وی کی نو هلته کې ودانې شکیږي او زمونږ چې کوم پنچایت دی او کاغذ جرګه ده او کوم چې دا ټول انفارمل میکانیزم دی غیر ریګولیټ کولو لپاره داسې سمون سره قانون نشته
د راپورونو لمخې تر دې وړاندې هم په پنجاب ایالت کې د سیمه ایزو شوراګانو د پریکړو لمخې پرنجونو ورته جنسي تیری سوی دی
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ازادي رادیو دغه خبری مجله تر شپږنیمه بجو ده. اروپایي کمیسیون د ویبیړنۍ مرستې په توګه 215 میلیونه ډالر ځانګړي کړي، څو په یونان کې ایساره شو او په ناغوښتونکو ته په هغه هیواد کې کورونه کرایه کړي او هم د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره هغوی ته د نغدو پیسو میاشتني کارتونه ورکړي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په یونان کې ایسار سویو په ناغوښتونکو ته د 215 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې د اروپایي اتحادیې کمیسیون د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. وروسته له هغه چې د تیر میلادي کال له مارچ راهیسې اروپایي هیوادونو خپلې پولې د کډوالو پر مخ وتړلې، د بېلابېلو هیوادونو څخه شاوخوا 2500 کسان په یونان کې ایسار سول. ډیری دغه په ناغوښتونکي د سوریې، افغانستان او عراق دي چې د یونان په ټاپوګانو یا نورو سیمو کې په کمپونو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یا یونیسیار لخوا د اعلان سوي سیستم له مخې به د یونان په ښارونو او ښارګوټو کې 2000 کورونه او په ټاپوګانو کې شاوخوا 2000 کوره د دغو په ناغوښتونکو لپاره کرایه سي. اروپایي کمیسیون وایي د دوی په اعلان سوي مرسته سره به د هغو کډوالو شمیر چې په کرایه سوي اپارتمانونو کې ژوند کوي د 2018 کال تر پایه 1500 ته ورسیږي. د بشري مرستو په برخه کې د اروپایي کمیسیون یو کمیشنر کریستوس ستایلایندز په یوې اعلامیه کې وویل، زموږ نوې بودیجه د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د مرستو په ورکولو کې یو تغییر دی. دی وایي د دې پروژې هدف له کمپونو څخه د پناه غوښتونکو ایستل او عادي ژوند ته د هغوی راوستل دي، څو هغوی وکولی سي عادي او خوندي ژوند ولري. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د دې مرستې لومړۍ برخه د نغدو پیسو د کارتونو جوړولو په برخه کې لګول کېږي چې په میاشتني ډول به دغه پناه غوښتونکو ته ورکول کېږي. په دې کارتونو کې د هغوی د لومړنیو اړتیاو لکه ډوډۍ، درملو او عامه ترانسپورت د لګښتونو پوره کولو لپاره پیسې ورچول کېږي. په دې مرستې سره په یونان کې د اروپایي اتحادیې د بیړنیو مرستو اندازه تر دوه برابره ډیریږي او په ټوله کې 401 میلیونه یورو ته رسیږي.
آزادي رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو نن په خبرونو کې واریدل چې د افغانستان ولسمشر نن هلمند ته تللی و. هلمند کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی له هغوی سره د همکاري ژمنه کړې ده او د هغوی ستونزو ته د پامدارنې ژمنه کړې ده. په همدې خبرونه کې زموږ خبریال رپورټ باندې وړاندې کوي. نو راسره اوسئ. تر هغه مخکې د جولای نن 28 نیټه ده. نن له انګریزانو سره د افغانانو د دوهمې جګړې په ترڅ کې د میوند د تاریخي جنگ 118 کلیزه ده. د هغه ورځ به چې افغانانو انګریز ځواکونو ته په میوند کې ماته ورکړه. ملالۍ بشیر په دې اړه په دغه جنگ کې د اتلی ملالی پر ونډه باندې یو لند رپورټ جوړ کړی دی چې ملالی بشیر وایي درته وړاندې کړي.
ملالی د کندهار د خیک په نوم یو کلی اوسیدونکی و. دا کلی د میوند د جګړې میدان ته نږدې پروت و. د ملالی پلار شپون و. کله چې برتانوي ځواکونو د 1980 کال د جولای په 28 د افغانستان د امیر محمد ایوب خان پر ځواکونو حمله وکړه، د ملالۍ پلار او د دې کوژدن هم د دغو ځواکونو په ملاتړ د میوند په جګړه کې برخه واخیسته. ځینې معلومات ښیي چې په همدې ورځ د ملالۍ واده هم و، خو دې د نورو افغانو ښځو غوندې د جګړې د ټپیانو مرسته کوله. هغوی ته یې اوبه وروړې او افغان سرتیرو ته یې اضافي وسلې وروړې. د جګړې پر مهال د افغان سرتیرو شمیر زیات و، خو بیا هم دوی پر شاتګ پیل کړ. ویل کېږي چې ملالۍ خپل پوړنی په هوا کې لوړ کړ او نارې یې کړې،
که په میوند کې شهید نسوي خدای جلاله یې بیننګی ته دي ساتینه.
له دې سره سرتیرو جګړه چټکه کړه، خو هغه کس چې د افغانانو بیرغ په لاس کې وو د برتانوي ځواکونو په مرمۍ وویشتل سو. ویل کېږي ملالۍ دغه بیرغ لوېدو ته پرې نه شوړد. په ځینو معلوماتو کې ویل سوي چې ملالۍ له خپل پوړنې څخه بیرغ جوړ کړ او پورته یې کړ. ویل کېږي ملالۍ دا لنډۍ هم ویله،
خال به د یار د وینو کښېږدم چې شینکي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه.
وروسته ملالۍ هم وویشتل سوه، خو دې د افغان سرتیرو په مورال لوړولو کې لوی رول ولوباوه. له دې سره برتانوي ځواکونه د کندهار پر لور پر شا وتنبول سول او دا د افغان انګریز په دوهمه جګړه کې د برتانیې لومړۍ لویې ماتې بلل کېږي. د پاچا بیرته راتګ او د افغانستان لپاره جګړه ل 1939 کال څخه در 1943 کال پورې په نوم کتابونو لیکوال او تاریخ پوه ویلیام ډالمپل په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یوه مقاله کې لیکلي چې د میوند د ملالۍ په اړه په افغانستان کې د انګریزانو د جګړې اړوند د برتانیې په تاریخ کې هیڅ هم نه دی لیکل شوی. خو د ده په وینا د میوند د ملالۍ فعالیت د برتانیې امپراتوري په میوند کې د 19مې پیړۍ له تر ټولو بدې ماتې سره مخامخ کړه. ډارلین پل لیکي چې ملالۍ هغه مهال د افغان ځواکونو لویدلی بیرغ راپورته کړ او په ځینو مواردو کې ویل سوي چې دې له خپل پوړنې څخه بیرغ جوړ کړ چې د دې کوژدن د برتانیې له توپچي سره مخامخ سو او بیا دې ورته لنډۍ وویله.
آشنا می سر پر وطن کښېښود، آشنا می سر پر وطن کښېښود، په تار د زلفو به کفن ورته ګنډمه.
که څه هم ملالۍ د میوند په جګړه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، خو دا د افغانستان مشهوره اتله سوه.
ازادي خبری مجله اوري.
بیرته راځو په افغانستان کې. د نن ورځې یوې مهمې مسلې ته د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې وړاندیزونه او په سیمه کې د ستونزو په اړه معلومات یې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي دي. جمهور رئیس غنی نن هلمند ته تللی و. د ارګ مطبوعاتي دفتر ویلي چې ولسمشر غنی د یوې ورځې لپاره هلمند ته تللی و. د دغه سفر په اړه او دا چې په هلمند کې دغه سفر په جریان کې څه پېښ شوي دي، خان محمد سیند رپورټ لري.
خو حکومت ولی امنیتی وضعیت ته پاملرنه په عملیاتو کې د امنیتی مسؤلینو پر خو اجراتو ټینګه او د ملکی خلکو ژوند ته توجه هغه وړاندیزونه دي چې د هلمند سیمه ییزو چارواکو ولسمشر ته کړي دي. د هلمند والی ویان عمر زواک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی د هلمند د سیمه ییزو چارواکو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته ژمنه وکړه چې د شته ستونزو هواری ته به لارې ولټول شي.
کوم وړاندیزونه چې د ښې حکومتوالۍ او همدارنګه د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره ولسمشر ته وشول، ولسمشر ورته مثبت ځواب ووایه. همدارنګه په عملیاتو کې د امنیتي مسؤلینو پر ښو اجراتو ټینګار وشو.
خاغلی ځواک وایي ولسمشر هلمند ته د سفر پر مهال د وژل شو امنیتي او دفاعي منصوبینو کورنیو هغوی چې په پیښو کې زیانمن شوي هم ولیدل او خواخوږي ورسره وښوده. د هلمند سیمه ییز چارواکي دغه ولایت ته د ولسمشر غنی سفر د امنیتي وضعیت د ښه کولو په برخه کې اغیزمن ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ د امریکایي ځواکونو په یوې هوایي حمله کې د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ د یوې پوستې 12 پولیسان ووژل شول. تر یادې پیښې وروسته د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان وایي چې د هلمند ولایت روان امنیتي وضعیت ته په کتو سره سیمې ته د ولسمشر غنی سفر ګټور دی او ښې پایلې به ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
په دا اوسني حالاتو کې چې په هلمند کې نظامي وضع او حتی سیاسي وضع تر ډېره بریده پرې کړکېچنه ده، د ولسمشر تګ و هلمند ته ډېر اړین و او ډېر پر ځای باندې سفر دی. کېدای سي چې هغه ناخوالې چې په هلمند کې شتون لري څه په نظامي برخه کې دي او څه په ملکي اداراتو کې دي، هغه ته خاص پاملرنه وکړي.
خاغلی عارض وایي حکومتي مسؤلین باید د هلمند د امنیت د ټینګښت لپاره سیمې ته په تجهیزاتو سنبال نور ځواکونه هم ورولیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ نن د افغان ماشومانو د ترانې په نوم د خپور شوي کتاب مخکتنه وکړه. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ورغلی وو او رپورټ لري چې د ماشومانو په یوه ترانه پیلیږي.
دا د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ زکونکو دي چې د ترانو د کتاب په نوم لغپور شوی کتاب نه په یوې ترانه کې د انتحار او جګړو غږ ته نه وایي. د افغانستان د ملي موسیقۍ انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ د دغه کتاب د مخکتنې غونډه جوړه کړې وه. د دغه انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمستوای هیلمند دی چې د یاد کتاب خپرېدل د خونځیو په تعلیمي نصاب کې د موسیقۍ د شاملولو لپاره لومړنی ګام وي.
د وای نن ورځ د افغانستان د ملي موسیقي انستیتیوټ د ماشومان د ترانو د کتاب چې په بیلابیلو پښتو، دری، ازبکی، پشهي او د هیواد په نورو ژبو چاپ شوی پرانیسته کوي. موږ ډاډه یو چې د پوهنې وزیر په مرسته به وکولی شو چې د دې کتاب سی ډي ټولو ښوونځیو ته ورسوو او دا به په تعلیمي نصاب کې د موسیقي د شاملولو لپاره لومړنی اقدام وي.
دا اوریدونکو قدرمن اوریدونکو دا رپورټ موږ د وخت کم مایل لامله اونس کولای چې بشپړ درته خبر کړو. تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې لوستلای شئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com. شپږنیمې بجې کېدونکې دي، څو ثانیې نور وخت لرو. باید درته ووایم چې د ماښام په اوو بجو باندې به د امریکا ژغ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل سي. نو که وخت لرئ ورسه راسره پاتې سئ. بله خپرونه مو زرغونه منګل وړاندې کوي. زه اجازه غواړم. د خدای په امان.
شنونده های گرامی.